دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردار یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی پښتو خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم پاموکړې دې سات خبرونه ته د امریکا د بارانو چارو وزارت پرونده چهارشنبه پورز په کابل کې د طالبان لوري د نوي حکومت اعلان پر وړاندې په خبرګون کې ویل چې د نوي حکومت کابینه غړي یا طالبان دي او یا هم د طالبانو نږدې ملګري او شزي هم پکې نسته. د بارانو چارو وزارت په بیان کې راغلی دي چې متحده ایالات هم د غراز د کابینه د زینو غړو د پیوندونو او سوابقو لپاره هم اندېښنه لري، خو بیان پرته له دې چې د کوم ځانګړي کس نوم یاد کړي زیاتوي که څه هم د طالبانو کابینه سرپرسته ده، خو امریکا د طالبانو د خبرو نه بلکه د عمل پر اساس په دې برخه کې قضاوت وکړي. په بیان کې دا هم ویل شوی دی چې متحده ایالاتونو مخکې خپل د اتمه څرګنده کړي چې د افغانستان خلک د یو ټول شمول حکومت مستحق دي. د امریکا د بارانو چارو وزارت د طالبانو په کابینه کې د یو شمېر کسانو په اړه په داسې حال کې اندېښنه څرګندوي چې طالبانو د سه شنبه په ورځ خپله کابینه اعلان کړه. د کابینې په لیست کې ملا محمد حسن اخوند د اسلامي امارت د رئیس الوزرا او ملا غنی برادر او ملا عبدالسلام حنفی د مرسلانو په توګه ټاکل شوي دي. د امریکا د بارانو چارو وزیر انټونی بلینکن به راتلونکي اونۍ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډیو د رامنځته کېدو په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بارانو اړیکو کمیټې ته معلومات ورکړي. د استازو جرګې یو شمېر جمهوري غوښتونکي له افغانستان سره د جمهور رئیس جو بایدن پر چلند سخت انتقاد کوي. دوی په دې اړه د کانګرس له لوري د یوې څېړونکي کمیټې د جوړېدو غوښتنه کړې، خو ډیموکراټان وایي چې یو ځانګړې کمیټه به د تیرو شلو کلونو د ټول وضعیت په اړه څېړنه وکړي. د شاغلی بایدن پر حکومت نیوکه هغه مهال زیاتې شوې چې د داعش یو ځانمرګ برید کوونکي د کابل د وډګر یو دروازې ته نږدې په ځانمرګ برید کې 13 امریکایي پوځیان او د ښځو او ماشومان په ګډون شاوخوا 120 ملکی افغانان وژل. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه د اګست په 1 پای ته ورسېده، خو اوس له هم شاوخوا 100 امریکایي اتباع په افغانستان کې پاتې دي او امریکایي چارواکو ژمنه کړې ده که دغه امریکایي اتباع وغواړي له افغانستان څخه ووزي له هغوی سره به مرسته وکړي. په برتانی کې مش د سوریه د جګړې یو څارونکو بنسټ وای د سې شنبه پر د سوریه په ادلب شار کې د غیواد د حکومتي ځواکونو پر راکټي برت کې د یو ماشوم په ګډون څلور ملکی وګړي وژل شوی دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار بنسټ وای دا د سوریه په شمال لویدیس کې په کابو تیرو لسو میاشتو کې د اورپا کو په وروستي اصلي مرکز کې لومړی وژونکو برت دي. د سوریه د ادلب په سیمه کې کابو 3 میلیونه کسان شون کوي چې دوه په درېمه برخه په د غیواد کې د ویل سيزو کورنۍ جګړې لامل ورغلي دي. د سوریه د حکومت مخالفین د ادلب د مرکز په ګډون د شاوخوا ولایتونو په څکم نیمای برخه کنټرول لري. په دې سیمه کې د سوریه د حکومت د ملاتړي روسیې او د یاغیانو د ملاتړي ترکیه لخوا د سیوی اوربن لمخې د 2000 کال د مارچ میاشت راسي د حکومت لخوا نظامی عملیات ندي سیمه. په 2000 کال کې د سوریه د جګړې له پیل څخه تر اوسه پورې کابو 500,000 کسان وژل شوي دي. اسرائیل د چهارشنبه په ورځ د فلسطین لویدیځ غاړې ته اضافي امنیتي ځواکونه استولي دي چې هغه شپشتنه بندیان پیدا کړی چې درې ورځې لمخې د اسرائیلو د یوې بندیخانې څخه وتښتېدل. د اسرائیلو پوځ په بیان کې ویلي دي چې د کسانو د موندلو لپاره پریکړه کړې چې د جوړیا او سمارا سیمې کلابند کړي. په بیان کې راغلي دي چې د اسرائیلو د پوځ لوی درستیز پریکړه کړې چې سیمې ته اضافي سفیر واستوي. د فلسطین د لویدیځ غاړې په څو شارګوډ کې د چهارشنبه پر ورځ ناوخته د تښتېدلې بندیانو په ملاتړ لاریونونه هم سیمې دي. دا شپږ واړه بندیان د دوشنبه پر ورځ د اسرائیلو د بی بندیخانې څخه وتښتېدل. د هند په شمال ختیځ کې د برام پوترا په سند کې د دوو کښتیو د ټکر لامل یو شخص زمړ سیوی او لسګونه نور لا درک سیوی دي. د اژانس فرانس پرس د راپور لمخې د ټکر پر مهال په هر کښتۍ کې شاوخوا د نوي څخه زیات خلک سپاره وو. چارواک ویلی یو کښتۍ چې د اسام ایالت د جوهر ګوټ څخه د روانېدو په حال کې و چې د مخالف طرف د کښتۍ سره د ټکر وروسته چپسوه. چارواک ویلی چې لومړی تحقیقات معلومه کړي ده چې دا بیا څخه تر نیمی پوری کسان په کښتۍ کې سپاره وو چې چپسوه. د پولیسو مشر انکور جین فرانس پرس اژانس ته وویل چې د ژغورونکي عمله په سند کې د پیښې د قربانیانو پسې لټون پیل کړی دي. چارواکو د چهارشنبه پر ورځ ناوخته وویل چې 45 تنه ژغورل شوي دي او یو 80 کلنه ښځه مړه شوي. سمدستي په دې اړه معلومات نه دي رسېدلي چې په پیښې کې څومره کسان زخمیان شوي دي. او ملګرو ملتونو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بسپنې ټولولو د نړیوال کانفرنس په درشل کې د 600 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امژغې د ادارې ویاند ینس لاری کی پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د لومړنیو خدماتو سیستم د ړنګېدو او د خوړو او د ژوند لپاره د اړتیا وړ موادو زیرمې د خلاصېدو په حال کې دي. په پام کې ده چې را روانې دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوټیرس په مشرۍ افغانستان ته د بسپنې د ټولولو په هدف د مرستندویو هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو په ګډون مهمه غونډه په ژنیو کې جوړه شي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې رئیس تامس باش د چهارشنبه پر ورځ وویل چې هغه ټول افغان لوبغاړي چې د ټوکیو اولمپیک او پیرا اولمپیک په سیالیو کې برخه اخیستې وه د افغانستان څخه بهر دي. په دغه لوبغاړو کې هغه دوه تنه لوبغاړي هم شامل دي چې د 2022 کال د بیجینګ په ژمني لوبو کې د ګډون لپاره هیله مند دي. باچ ویل چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د ټوکیو د اولمپیک سیالیو د ختمېدو پر مهال د اگست په 8 نیټه له د خپل لوبغاړو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. هغه خبریالانو ته وویل چې ټول لوبغاړي چې د ټوکیو د 2020 کال په لوبو کې ګډون کړی وو د هیواد څخه بهر دي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د اولمپیک د ټولنې زیاتره غړو ته بشري ویزې جاري شوي. دا خبرونه تاسو ته امریکا جاګ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا جاګ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا جاګ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا راپورت واوري چې طالبانو په داسې ورځ خپله کابینه اعلان کړه چې په کابل او نورو لویو ښارونو کې د طالبانو او پاکستان پر ضد د پنجشیر د مقاومت په ملاتړ مظاهره وسوې. د راپورټونو له مخې طالبانو د مظاهره کوونکو د انسجام ماتولو په مقصد هوایي ډزې هم کړې او په ځینو سیمو کې اوښکې بهونکي ګاز کارولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په مظاهرو کې د طالبانو لخوا تشدد د اندېښنې وړ بللې دي. نور تفصیل د برېښنا عمر خیلی څخه واوري.
د امریکایي ځواکونو لخوا د طالبانو د حکومت له نسکورېدو شل کاله وروسته طالبانو نوی حکومت اعلان کړ. خو امریکایي چارواکو ویلي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې بیړه نه لري او د امریکا ولسمشر بیګاش په خبریالانو ته ویل دا یو اوږده لاره ده. په ورته وخت کې نن طالبانو په کابل کې د پاکستان ضد لاریون کوونکو د تیتو پر کولو لپاره د کابل په ځینو برخو کې هوایي ډزې وکړې. سلګونه لاریون کوونکي چې پکې خزي او نارینه شامل وو په کابل کې د پاکستان سفارت مخ ته راټول شوي وو او د پاکستان پر ضد او د پنجشیر د مقاومت په ملاتړ شعارونه ورکول. د کابل په ګډون د افغانستان په لویو ښارونو کې د خزو لخوا مظاهره شوه چې پکې د خزو د حقونو د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د لاریون کوونکو په وړاندې د طالبانو د تشدد په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکو بیا په دې خوشاله دي چې ورنه د رشوت غوښتنه نه کیږي.
زه خوشاله دي چې څوک ولاړ یې سو کوم کار کسب نه لري او مخه باندې ډیر زیات بازار په ګډ بیل پیسې اغستلې ترافیک په بیل اغستلې ټول بدمعاشان او ډیر خوشاله دي.
بلخوا په افغانستان کې د طالبانو د واکمن کېدو وروسته د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې په هانتونونو بیرته پرانستل شوې دي. خو په ځینو په هانتونونو کې د هلکانو او نجونو ترمنځ پرده وهل شوې ده.
وضعیت خیلی
اوسنۍ وضعیت ښه نه دی. لکه څنګه چې ګوره ډیر کم خلک درس ته راغلي دي. په تیرا د نجونو شمېر ډیر کم دی ځکه چې مونږ باندې ډیر بندیزونه لګول شوې دي او هغه لیولتیا او انګیزه نشته چې پخوا وه.
د اروپا پارلمان د افغان خزو پر وضعیت اندېښنه خودلې او ویلي چې طالبان په خپل ژمنو نه دریږي او عملاً د خزو په وړاندې د بندیزونو لګول پیل کړی دی.
زه فکر کوم چې موږ اوس هم په طالبانو باندې فشار راوستلی شو چې په خپل ژمنو باندې چې یو معتدل اسلامي حکومت جوړول دی ودرېږي.
او د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پرون په کابل کې ویل د خزو حقونه د شریعت په چوکاټ کې تامینیږي او خلک د مظاهرو حق لري، خو دمګړی چې نظام لا په پخو نه دی درېدلی دوی د صبر وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسیز موش سهارانی پشتو خبرونه اوري. په افغانستان کې مشتو سیاسي ډلو یو شمیر مشرانو او چارواکو لا د طالبانو لخوا د اعلان سوي حکومت په اړه غبرګون نه دي ښودلی، خو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چې په اعلان سوي حکومت کې پر دندو ګمارل سوي چارواکي ټول طالبان دي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواري څخه واوري.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خان د سبان د ذری ولې وزن ورسره چې طالبانو کابل او د افغانستان نور ولایتونه ونیول، تیر ورځې خپل نوی حکومت اعلان کړ. زبی الله مجاهد چې په نوي حکومت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ټاکل شوی، د سې شنبې د ورځې ناوخته خبر اعلان ته ویل چې په نوي حکومت کې ګمارل شوي چارواکي ټول سرپرستان دي او په حکومت کې د بدلون او اصلاحاتو لپاره لاره پرانستي پرېښودل شوې ده.
څرنګه چې موږ تاسو شاهدان یو، هیواد د بحراني حالت سره مخ او خلک منتظر دي، تاسو باید یو اداره رامنځته شي او د خلکو لمړنیو غوښتنو او اړتیاو ته ځواب وایي. په همدې اساس د اسلامي امارت مشرتابه وپتیل چې اسلامي امارت د فعلن لپاره یو سرپرسته اداره جوړه او ځینې وزارتخانه هغه پات هغه کې به تحقیق کیږي، پلټنه به کیږي، ورسته به ور کسان ان شاء الله د وزارتخانو لپاره تعیینی او ژمنه داده سي معاینتونو لپاره به هم ډیره هڅه داوي سي مسلکي کسان په معاینتونو کې راسي د وزارتخانو سره مرسته وکړي.
تر اوسه په کابل کې مشته او شمیر افغان سیاسي مشران او سیاسي ډلو د نوي حکومت په باب رسمي دریځونه دي سرګن کړی. خود سیاسي چارو ځنی کارپوهان د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ نوې اداره کې شامل چارواکي د طالبان د اسلامي امارت غړي او چارواکي ګڼي او وایي چې په حکومت کې بل چاته ځینې ورکړل شوی. د سیاسي چارو کارپوه قاضي محمد حسن حکر وایي چې د طالبانو د نوې حکومت او د هغوی د نوې ملسیزي د حکومت ترمنځ څه توپیر نشته دی.
هغه په خوانی سیستم نه بیا رجندې کړی دی او د حکومت خو هم جنبه نه دی. په دې حکومت کې خو ټوم د کابینې غړي دوی د فکر دوی د مبارزه دوی د صف مرګري دي. دا سمه ده چې هر توکم د هر قوم مربوط کسان به کیږي، خو دا ټوم د دوی د صف کسان دي، دوی د مبارزه کسان دي. یعنی د حکومت هم جانبه او پرخ به فټ حکومت نشي ویل کېدی.
د سیاسي چارو یو بل کارپو او د خوست په خانه والی محمد صدیق پټمن وی د دوی حکومت اعلان چې اکثریت د طالبانو تحریک غړي دي، افغانان سره هلي او اندېښنی پیدا کړی دي.
هلي راځي چې دا یو لاس حکومت ته او ټول د یو غوند خلک دی او په خبره او یو مفکوره دی. غوند یو کولای شي د افغانستان خلکو ته د خدمت مصدر وګرځي. تشویش داده چې که د تیر ځل په څیر د دوی نړیوال ټولنې سره مشکل پیدا شي، نو په هغه صورت کې به بیا د دوی انزوا د افغانستان د خلکو په ضرر باندې تمام شي. د خلکو هیله داده چې نوې حکومت ځنه انعطافونه وکړي او هغه نړیوال معیارونه او یا غوښتنه چې نړیوال لري هغه په نظر کې ونیسي. د بلګې په ډول باندې اوس د ښځو حقوق په یو اساسي مسایلو باندې بدل شوی دی، او خصوصا د ښځو د تعلیم حق او د کار حق چې دوی متڅنګه زمينه برابرولې شي یو ملي او نړیوال غوښتنه نه ده. نو دغه غوښتنې او معیارونه په نظر کې ونیول شي، زه فکر کوم نور به مشکل نه وي چې هغه
یو شمیر عام افغانانو امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له نوي حکومت وغوښتل چې د افغانانو ملي ارزښتونو ته درناوی وکړي او هم د خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
اجازه احمد خپلواک، د یو قوي دولت جوړېدل لپاره اوسنی حکومت باید ملي ارزښتونو ته ډېر پاملرنه وکړي او هغه څه چې خلک پرې خفه کیږي هغه ته به ډیره توجه کی چې هغه د منځ لار نشي لکه د ملی بیرغ بدلیدل په دې ډول سره خلق ولس د بده حکومت ملاتړ شي او یو قوي دولت په منځ سره شي. همدارنګه حکومت ته پکار دی چې د خپل نظامیانو ته چې په خار کې ګرځي دوی ته یو منظم یونیفارم او یو منظم چوکاټ جوړ کړي. ولس ډیر زیات تشویشونه لري او د حکومت نه هیله ده چې دوی هغه څه چې د ولس په ګټه وي هغه ایديولوژي باید د خپل ولس سره شریکه کړي چې دوی څه ډول کارونه پاینده کې پلان لري تر څو د ولس تشویشونه رفع شي.
د طالبانو د نوي حکومت په باب په نړیوالو خبرګونو کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه په ویلامه کې په دغه حکومت کې د خلکو نشته ته ګوته نیولې او ویلې دي چې په افغانستان کې تل پاتې سوله ټول شموله حکومت چې په کې خدي هم مانادار حضور لري تړاو لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو په دې تازه ورځو کې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر مرستندوی ادارو په افغانستان کې د زیاتیدونکو لوږې، بې وزلی او د کوچنیانو د ناوړه تغذیه په اړه خبرداري ورکړ. په افغانستان کې د لوږې په وړاندې د عمل د نادولتي موسسې رئیس مایک بانکی وایي چې د افغانستان له درو برخو یوه برخه نفوس یې د لوږې د ګواښ سره مخامخ ده. مایک بانکی زموږ همکار احمد الله ارچوال ته ویلي نړیواله ټولنه باید د افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي.
خزه فکر کوم دا یو ستونزمنه موضوع ده. زه باید ووایم چې دا نه یوازې ممکنه ستونزه ده، دا یو له مخکې څخه موجوده ستونزه ده. زموږ معلومات ښیي چې د وچکالۍ، سیلابونو او د کرونا له امله د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وړاندې افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت موضوع د اندېښنې وړ وه. د اوسنیو شرایطو له امله دا موضوع نور هم د اندېښنې وړ ده. که تاسې روسي تر سره شوی ارزونه وګوري د افغانستان له دریو برخو نه پوسخه یو برخه بیرنه مرستو ته اړتیا لري. د خلک خپل کورنۍ ته درې وخت ډوډۍ نشي برابرولای. له دې امله د افغانستان په 15 میلیونه نه پوس کې 12 میلیونه بیرنه مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو د ادارې د یوې مشتي یو کوفانه راپور ښیي چې په افغانستان کې شپږ څلوي خلنه کوچنیان له خوارځواکۍ سره افغانستان کې د ولګي موجوده کچه دوام وکړي. دا کار به د کوچنیانو په خوارځواکۍ چاغېزه وکړي.
دا یو ښه پوښتنه ده. زه فکر کوم افغانستان کې کوچنیان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. په بنسټیز توګه موږ په کوچنیانو چې عمرونه یې له 0-5 کلونو پورې وي تمرکز کوو. دا ځکه چې مهمه ده چې دغه عمر کوچنیان ښه تغذیه ته لاسرسی ولري او موږ ګورو چې دغه کوچنیان د وسیعتمند او فعال وجود درلودلو لپاره کافي او سمې تغذیه ته لاسرسی نه لري. زه فکر کوم دغه شمیر به نور هم زیات شي. او سپتمبر دی، د دې معنا دا ده چې په افغانستان کې ژمی را روان دی. مونږ په هیګو چې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې په ژمی کې ډېر خلک خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. دوی د خوراکي موادو د کمښت او بازارونو ته د تازه موادو د ترلاسه کولو لپاره لاسرسی نه لري. له دې امله ژمی په ځانګړي ډول د ډېرو خلکو لپاره ستونزمن دی.
نړیوالې ټولنې د افغانستان سره د ولګي د ستونزې د حل په موخه د مرستو ډېرې غوښتنې کوي. خو په ورته وخت کې په افغانستان کې د نړیوالو ډیپلوماټیک حضور محدود دی او افغانستان د نورو ملکونو سره کم تړاو لري. فکر کوي چې نړیواله ټولنه به افغانستان سره مرسته وکړي شي؟
زه فکر کوم چې اکنون په دغه اړه علاقه موجوده ده. مونږ ګورو چې موجود حالت نه یوازې دا چې یو طبیعي ناورین دی، بلکې انساني ستونزې هم دي. که څه هم چې مونږ ګورو چې په افغانستان کې سرحدونه خلاص دي، خلک کولای شي چې افغانستان ته له ایران او پاکستان څخه خوراکي مواد راوارد کړي، خو موږ دا هم وینو چې پولی او اقتصادي سیستم سقوط کړي او هغه خلک چې افغانستان د خوراکي مواد راواردوي هغوی ته باید پیسې ورکړ شي. که موږ هغوی ته د روپیو ورکول نشو یقیني کولای، بیا آن د بشري مرستو د سازمانونو لپاره هم د خوارځواکۍ د مخنیوي او خوراکي موادو د رسولو لپاره د غذایي مواد اخیستل ستونزمن دي. زه فکر کوم دا ځای ښکاري چې ټول اړوند اړخونه دا مني چې د افغانستان خلک باید د موجودو سیاسي ستونزو او توپیرونو د موجودیت له امله له لوږې سره مخامخ نشي. پوښتنه دا ده چې دا کار په نړیوال توګه په څه ډول عملي کیږي. او زه فکر کوم چې دا حیاتي ده چې په لویدیځ کې حکومتونه نه یوازې خبرې ونکړي، بلکې افغانستان سره د مرستو په اړه عملي اقدام هم ترسره کړي.
خزما هم دغه پوښتنه و ملګرو ملتونو په افغانستان کې د دې ستونزې د حل لپاره لبسپنه ورکوونکو هیوادونو څخه ۱۳۰ میلیونه ډالر غوښتلي وو. دغه پیسو څومره برخه ملګرو ملتونو ته ورکړل شوې؟
دغه شمیره چې تا ورته اشاره وکړه د ملګرو ملتونو د 2020 کال د بشري پلان څخه راغلی، هغه پلان چې د 2020 کال په اخر کې ملګرو ملتونو ترتیب کړی و، دا هغه وخت و چې د افغانستان د اوسني حالت په اړه وړاندوینه نه وه موجوده. مونګورو چې اوس د بیلګې په توګه د کورنیو بې ځایه شویو خلکو شمیر هغه شمیر ته رسیدلی دی چې باید په دسمبر کې هغه ته رسیدلی وای. که اشتباه مې نه وي کړي، اوس مهال د بسپنه ورکوونکو هیوادونو لخوا ملګرو ملتونو ته د ورکړل شوې بشري مرستې کچه یوازې نیمې ته رسیږي. هغه خبره دا ده چې نړیوال اوس افغانستان ته د بشري مرستو په برخه کې زیات پام کوي. زه به وایم چې لویدیځ هیوادونه د افغانستان سره د مرستو په برخه کې ځان مسؤول ګڼي. مونګورو چې د امریکا، برتانیې او اروپایي ټولنې په ګډون ګډ هیوادونه له افغانستان سره بشري مرستو ته را دانګلی دي.
په افغانستان کې د ولګي د ستونزې د حل لپاره باید نړیواله ټولنه نور کوم کارونه وکړي؟
تر هر څه مهمه دا ده چې زما په نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې یو فعال اقتصادي نظام رامنځته کړي. مونږ هم دارنګه ګورو چې د افغانستان د روغتیا نظام هم د نړیوال بانک پر مرستو تکیه دی. دغه مرستې اوس مهال پر شاوې شوې دي. مونږ ګورو چې د افغانستان روغتیایي سیستم د سخت فشار سره مخ دی. زما له نظره د دې حالاتو اصلي قربانیان عادي افغانان دي. زه فکر کوم چې په لویدیځ کې زموږ حکومتونه باید د دې ستونزې د عملي حل لپاره لاس په کار شي. درېیمه مهمه خبره دا ده چې مونږ باید یقیني کړو چې افغانان اړینو پولي مرستو ته لاسرسی ولري. دا کار به وکړای شي چې بشري مرستې او پرمختیایي مرستې به هغه چاته چې په کابل کې په واک کې دي پیغام ورکړي چې دوی بشري حقونه له نظره نشي غورځولای، او دغه حقونه مهم دي. له دې عمله دا مهمه ده چې د طالبانو سره په اړیکه کې پاتې شي.
د سپتمبر د 11 میله پیښو شل کاله پس د امریکا جغه آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سپتمبر په 11 نیټه په امریکا د تروریستي حملو شل کاله پوره کیږي. د امریکا جغه آشنا رادیو د سپتمبر په 11 او 12 نیټه ځانګړي خبرونه لري. له نیویارک، پنسلوانیا او پنتاګان څخه د امریکا جغه خبريالانو مستقیم رپورټونه، د مبصرینو نظرونه او د شل کلن تاریخ ارزونه. په امریکا د سپتمبر د 11 کال 2001 د تروریستي حملو او له هغه وروسته تحولاتو ارزونه له امریکا جغ آشنا رادیو نه شیبه په شیبه. د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د افغانستان د پاره د وزیرانو په کچه راتلونکي اونۍ یو غونډه رابلل شوې چې هدف یې د دې کال تر پایه په افغانستان کې 1.5 میلیون خلکو ته د ژوند ژغورلو بشري مرستو رسولو دپاره 6.6 میلیونه ډالره راغونډول دي. د امریکا جغ خبریالی لیزا شلاین د جنیو څخه رپورټ راستولی.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوټیرس خبرداری ورکړی دی چې افغانستان د بشري ناورین سره د مخامخ کېدو په حال کې دی. په پام کې ده چې را روانه دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوټیرس په مشرۍ افغانستان ته د بسپنې د ټولولو په هدف د مرستندوی هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون مهمه غونډه په جنیف کې جوړه سي. د ملګرو ملتونو د ادارې مشر به د دوشنبه په ورځ جنیف ته سفر وکړي چې د افغانستان په اړه د نړیوال ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو ادارې د راپور له مخې د افغانستان د 8.3 میلیون نفوس څخه شاوخوا نیمایي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان 3.5 میلیون خلک په هیواد کې دننه د جنگونو له امله بې ځای سوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې راپور ورکړی چې 6.5 لکه ماشومان چې عمرونه د 5 کلونو څخه کم دي د سوې تغذیې د جدي ستونزو سره مخامخ دي، او که پر وخت بیړنۍ مرسته ورسره ونیسي نو دغه ماشومان به په یو خطرناک وضعیت کې وي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویان جین لورا کی وای د غوښتنه به د 1 میلیون څخه زیاتو ماشومانو او ښځې چې د سوې تغذیې سره مخامخ دي د علاج اسانتیاوې برابرې کړي. هغه زیاته کړي د مرستې دغې غوښتنې هدف دا هم دی چې خوراکي توکي، اړین روغتیایي خدمات، پاکې اوبه، بیړنۍ زده کړې، سرپنا او نورې اړینې مرستې ورورسول شي.
Humanitarian organizations have decades of experience in delivering relief in Afghanistan. This year alone,
په افغانستان کې بشري سازمانونه د مرستې رسولو د لسیزو تجربه لري. یوازې دې کال 8 میلیونه خلکو ته مرستې رسول شوې. په افغانستان کې د لومړنیو خدماتو سیستم، د ړنګېدو او د خوړو او د ژوند لپاره د اړتیا وړ موادو زیرمې د خلاصېدو په حال کې دي. د خوړو نړیوال پروګرام راپور ورکړی چې په افغانستان کې له درو څخه یو کس د لوږې سره مخامخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویان ټامس پیری وای د ژمي د موسم د راتګ سره سم په دغه هیواد کې بشري ناورین به نور هم زیات شي. هغه وایي د خوړو نړیوال پروګرام په بیړه کار کوي چې د افغانستان لیرې پرتو پراخو سیمو ته خواړه ور ورسوي چې د واورې د ورېدو له کبله بیا به لاسرسی ورته ګران وي.
In just a few weeks, sadly, our food will run out. We have called for resources and
په یوه نیو کې باز موږ د خوراکي توکي زیرمه ختم شي. موږ په خپل منابعو ژغ کړی او موږ سمدستي 200 میلیون ډالر ته اړتیا لرو چې د 14 میلیون خلکو سره د دې کال تر پایه مرسته وکړو. موږ اوس مهال د بسپنی ورکولو لست اړتیا لرو ځکه چې موږ لا هم لږ وخت لرو چې خوراکي توکي ورسو. کڅم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت دراتګ سره سم بیا امنیتي په زیاتېدو ده. خو د ملګرو ملتونو ادارو هوډ کړی چې په افغانستان کې به پاتې وي او بشري مرستې برسوي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې په افغانستان کې له شاوخوا څلور لسیزو راسي کار کوي او د طالبانو په ګډون چې د 1996 څخه تر 2001 کال پورې په واک کې وو د مختلفو حکومتونو سره د کار کولو تجربه لري. د ملګرو ملتونو ادارو نړیوالو مرسته کوونکو ته ډاډ ورکړی چې دا غوی له خوا ورکړل شوی پیسې به حکومت ته ورنکړي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې ټولې پیسې به په دغه هیواد کې فعالې غیر دولتي سازمانونو لداري ولګوي چې په سمه توګه استعمال شي.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د اقلیم لپاره د جمهور رئیس خاص استاد جان کیری وویل د اقلیم ستونزه زمونږ د خپل وخت امتحان ده او په داسې حال کې ځینې بالا تر اوسه په دې عقیده وي دا حرکت په ورو څرګندګي نه داسې نه ده. په څه شي چې موږ نظر اچوو هغه دا د نړۍ به مور او پلار نه وي چې د راتلونکو نسلونو لپاره د میراث په حیث پاتې شي. حقیقتونه، شواهد او ساینس ټول څرګندوي نمنګ یو نری کلکی لرو چې د تغیراتلونکو مخانس منګ لا تر وسه مخنیول شو. منګ باید په رښتینی ټینګار سره په اقدام کولو پیل وکړو. په ټوله دغه کورکی هوادونه سره یو ځای کړو. خاغلی کری ویل دا د عکس العمل د مجهز کولو وخت دی چې د تودوخه د وخت د تیرونه سره د مقایسې وړ دی. د کورنولس نه وروسته زمونږ د اقتصاد بیرته په پښو درولو لپاره یو پراخه فرصت دی چې ښه پرمختګ ورکړو. او تر ټولو نه لوی ګام د نړیوالې پاکې انرژۍ د اقتصاد د پرمختګ زیاتول دی ځکه انرژۍ د نړیوال زهرجن گاس د دریم روبل لپاره حسابي. خاغلی کری ویل د 2000 کال پورې موږ باید د پاکې ټکنالوژۍ پر مختګ چټکو چې موږ لا په خوا کړی دی. د دې معنا دا ده چې د لمر او باد نه د پاکې انرژۍ تولید څلور برابره کیږي. د دې معنا دا ده چې د نوو موټرو څخه باندې نمایي خرڅلاو باید الکتریکي وي. موږ باید په دغه لسیزه کې راڅرګندېدونکې ټکنالوژیو ته پرمختګ ورکړو، څرګندې کړو او زیاتې کړو ځکه نو دوی به د 2050 کال پورې د نړیوال اقتصاد په غیر کاربن کېدو کې یو مهم رول ولوبوي. خاغلی کری وویل موږ باید د 2040 کال پورې په بشپړ توګه د ډبرو د سکرو او تیلو له ماشینونو نه په مدار مدار ځان بیغمه کړو او په چټکۍ سره د طبیعي ګاز په بشپړ نسل باندې تکیه کول کم شي. خاغلی کری وویل لا تر اوسه د دې وخت دی چې د سانتیګراد د 1.5 محفوظو درجو نه کار واخیستلی شي چې لاسرسی ورته کېدی شي. مګر کې یوازې هر یو مهم اقتصاد د 2030 کال پورې د معنا نه ډک کموالی ژمنه وکړي دا یوازنۍ لاره ده چې نړۍ په داسې یو باوري څرک باندې برابره کړي چې هغه د نیمایي پیړۍ پورې په نړیواله سطحه صفر ته رسیدل دي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
د امریکا جغ آشنا را دو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.